من از رادیو آزادی شنیدین.
سلامونه ستړي مشي. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشره ونیسا فریزر وای جنسیتي اپارتایډ چې د دې په وینا په افغانستان کې روان دی باید د بشر پر ضد د جنایتونو د مخنیوي په کنوانسیون کې ورزیات شي. مېربن فریزر چې وینا حال کې په ملګرو ملتونو کې د مالټا استازي هم ده پرونی یوې خبري غونډې ته ویل چې د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا زیات ارزښت لري. هغه زیاته کړه چې په پام کې د ملګرو ملتونو د بشریت پر ضد د جنایتونو د مخنیوي د کنوانسیون د تعدیل په اړه راتلونکي دوشنبه غونډه وکړي. جنسیتي اپارتایډ هغه اصطلاح ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو فعالانو پر افغان ښځو د طالبانو د محدودیتونو په ځواب کې د هغې د رسمیت غوښتنه وکړه. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د دې ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې وزوان او د هغې میرمن نوملۍ په ډزو وژلې او بیا یې د هغو مړي ته ورچولی دي. د کندهار د امنیې قمندانۍ رسنیز دفتر پرون په بیان کې ویل چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي. په بیان کې راغلي دي چې د دې پیښې انګیزه تروسه معلومه نه ده. یو ورځ وروسته لدی چې طالبانو په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو په ګډون د یو شمیر بهرنیو وګړو نیول کېدل تایید کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکایي وګړو په اړه اندېښنه وښوده. ماتو میلر پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی د طالبانو له ډاډ سره سره د امریکایي بندیانو د روغتیا لپاره اندېښنه لري. ښاغلی میلر ټینګار وکړ چې د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره هڅې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد پرون وویل د دوی حکومت دوه امریکایان له قانون څخه د سرغړونې په ورنی ولیدی. هغه مجاهد د نیول شو کسانو هویت نه خود خو ویل هر څوک چې افغانستان ته راځي باید د دې هیواد قوانینو ته درناوی وکړي. امریکایي چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د خپل وګړو د نیول کېدو خبر ورکړی وو خو ویلی وو چې دا کسان بې دلیل نیول شوي دي. د ایران ولسمشر په سوریه کې د دې هیواد پر قونسلګرۍ د اسرایلو د برید په وړاندې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. ابراهیم رئیسی نن د ولسمشر د دفتر پر ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله به بې ځوابه پاتې نه شي. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د اسرایلو په پرونی برید کې د سپای پازاران انقلاب سواک یو قومندان محمد رضا زاهدي، د هغه مرستیال جنرال محمد هادي حاجی رحیمی او پینځه نور افسران وژل شول. په برید کې د ایران د قونسلګرۍ ودانۍ هم نړیدلې ده. ایران چې پر ایرانی اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حملو په اړه په اسانه تفسیر نه کوي د دې پیښې په اړه یې له څه ویلو ډډه کړې ده. په برېټانیا کې ډېره د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې په دې برید کې دوه سوریایي وګړي هم وژل شوي او د قونسلګرۍ دوه ساتونکي ټپیان دي. په سوریه کې د ایران سفیر حسین اکبری هم اسرائیلو ته په همدې کچه د لا جدي غچ خبرداری ورکړی دی. او په غزه کې د اسرایلی پوځیانو په هوایي برید کې د یو خیریه بنسټ لک تر لکه و کارکونکي چې درې سری د استرالیا، برېټانیا او پولندي وګړي، یوې د امریکا او کاناډا دوګونی تابعیت لرونکي او دوري فلسطینیان دي وژل شوي دي. د نړۍ د مرکزي پخلنځي په نوم د موسی ویلي د کارکونکو د موټر کارواني سره لدی چې د موسی بیرغ درلود او د اسرایلو له پوځ سره همغږي کړې وه. بیا هم د غزې په مرکزي سیمه کې دیرل بلح کې پنخه شوې ده. د خیریه ټولنې غزې ته د سمندر للارې شاوخوا سل ټنه خواړه راوړي وو. د ټولنې مشر ایری ګور ویلي دي چې دا نه یوازې پر دوی بلکې د بشري مرستو پر هغو ادارو حمله ده چې د نړۍ په ډېره ناوړي وضعیت کې هلته چې له خوړو څخه د وسلې په توګه کار اخیستل کېږي کار کوي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې د دې خوشنیونکې پیښې په اړه لټنې کوي. اسیز مخک لا ساتي رادیو نوري دا ساتي رادیو خبرونه اوس تل روښ ساته دوام لري. دا سار لشبغو دا مخام ترشبغو په لندو صفو 1925 مترو او دا مخام لشبغو دا سار ترشبغو په منځنۍ صفه 12 نوي وړاندې خبرونه کې سره دا مصالح باور دل شي. پلان دی با پدی اړه سره جزئیات فوري چنل والی وزل بیا په افغانستان کې د خزو جنو وضعیت تاندېخنه خو دلی ده د چې په ملګرو ملتونو شورا امنیت شورا کې کله به د افغان خزو د وضعیت په اړه بیا خبرې اترې کیږي په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. روسیه د دغه هیواد د ترهګرو سازمان له نوملړ څخه د طالبانو د نوم پیسلو غور کوي. دا چې ولې روسیه غواړي د طالبانو حکومت د ترهګرو له نوملسته وباسي په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. په دې به هم سره واوري چې اختر نږدې ده او خلک ورته آمادګي نیسي.
خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واري، په دسترخوان باندې میوې او افغانانو دود داسې یو دی بل کورونو ته ځي د اختر مبارکي لپاره. هلته یو ګیلاس چای ورسره چش
وړاندې به په دې اړه راسره نور جزئیات هم واورئ او په دې اړه باندې چې تاسو خپله اخترته سمادګي نیولې یو تفصیلي راپور هم شته. ده میدان وردګ ته به وشو ده چې پسرلی ده، هلته خلک ونې کري خو دا چې کمې ونې ډېرې کرل کېږي.
خلک زیات راځي، زخته زیات خلک راځي، ارق نوه نیالګی چې خلک یې وړي، زیات املوک وړي، ګیلاس وړي، زردالو وړي.
شوي دغې ونو په افغانستان کې څومره پایلې ورکړې په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوې دورې مشره په افغانستان کې له خوځو سره روان تبعیض ته په اشاره وایي. د جنسیت پر بنسټ تبعیض دی، د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. بنتسا فریزر چې پرونی رسنیو سره خبرې کولې وایي افغانستان مهم دی او د دې وخت را رسیدلی دی چې باید جنسیتي اپارتایډ د مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. د امنیت شورا مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوې ځانګړي استازي په توګه باندې ټاکل شوی دی چې زره تر زره به خپل کار پیل کړي. تفصیل می ځای مننه ورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوې دورې مشر وینسا فرایزر وایي جنسیتي اپارتاید چې د نوموړې له قبل افغانستان کې هم روان دی، باید د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. نوموړې چې په ملګرو ملتونو کې د مالټا هیواد دایمي استازي هم ده، افغانستان د امنیت شورا لپاره مهم وباله، خو په دې هیواد کې د روان وضعیت د سمون غوښتنه وکړه. د امنیت شورا دورې مشرې د طالبانو حکومت لخوا له ټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی نجونو او ښځو ګوښه کولو ته په اشاره دا یو ناممکن کار وباله.
د افغانستان په اړه مالټا د یو ملاتړي په توګه واقعا باور لرو چې دا ناممکنه ده چې داسې یو هیواد ولرو چې 500 سلنه نفوس یې په بشپړه توګه ګوښه کړل شوی وي. موږ فکر کوو چې دا وضعیت باید اصلاح شي.
ونیسا فرایزر د هم ویل چې د دوشنبه په ورځ به امنیت شورا کې د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون د مساویدې د تعدیل په اړه غونډه او بحث وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دورې مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوې ځانګړي استازي په ټاکل کې دوهم ټینګار وکړ، خو زیاته کړه تر دې دمه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه دی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د پلي کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د دورې مشر څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودل. خو د طالبانو حکومت سره له دې چې افغان نجونې او ښځې د تعلیم او کار په ګډون سیاست او ټولنیز مشارکت څخه منع کړي، تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بشری حقوقو شورا د بشری حقوقو ملاتړ بنسټونو افغانانو او آن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکې فرایدون سینری اوغلو پر راپور کې هم ننګول شوې ده. په افغان جنو خوځو د طالبانو په ډیر شمیر بندیزونه د دې لامل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د کارپوهانو په ګډون د بشری حقوقو ملاتړ سازمانونه او د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډله له ملګرو ملتونو وغواړي چې افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني او ترڅنګ د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
روسیا د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه د طالبانو د نوم پیسلو غور کوي. د روسیې تاس خبري اژانس د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله د خبر خپور کړی دی. هم مهاله یو شمېر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان بیا وایي روسیې هڅه کوي له طالبانو سره د خواړي کو په لرلو د اسلامي دولت ډلې دایښت خراسان څنګه پر ضد جګړه وکړي، څو خپل او د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ډاډمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې تاس خبری آژانس د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه د طالبانو د نوم ایستلو غور کوي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې دا موضوع د روسیې د بهرنیو چارو وزارت، عدلیې او نورو تخصصي بنسټونو لخوا څېړل کیږي او وروستۍ پریکړه به د دغه هیواد لوړ پوړي سیاسي مشرتابه کوي. درې میاشتې مخکې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد د سترې محکمې د پریکړې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک پر بنسټ قزاقستان طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلي دي. طالبانو له یادې پریکړې هرکلی کړی و، که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه د طالبانو د ایستلو او د هغوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه یې نه ده کړې، خو د قزاقستان د دغه اقدام هرکلی کړی و او ویلي و چې دا مسله د قزاقستان د چارواکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د خبرو پر پراختیا مثبت اغیز کولی شي او د سیمې د امنیت د ساتلو او د تروریزم او نشه یي توکو د جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډو هڅو لپاره دوه اړخیز باور پیاوړی کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم تېره ورځ سیمه ییزو رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو 24 چارواکي لا هم د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي او په څه باندې 2.5 کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، نه یوازې دا چې د دوی د مشرانو نومونه له تور لیست نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه یې هم په دغه نوملړ کې شامل شوي دي. هممهاله یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي روسیه یو له هغو هیوادونو ده چې هڅه کوي له طالبانو سره د ښو اړیکو په لرلو سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر وړاندې مبارزه وکړي. د دوی له ډلې سیاسي کارپوه طارق فرهادي آزادي راډیو ته وویل
د روسیا امریکا او چین یوه پالیسي دا ده چې دوی طالبان او داعش تفکیک کړي او غواړي له طالبانو سره ښې اړیکې ولري څو چې داعش خراسان څانګې پر وړاندې په جګړه کې توریز بریالیتوب ترلاسه نه شي. په دې صورت کې د روسیې د توریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو ایستل په نوره اسانتیاوې رامنځته نه کړي او د روسیې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو لامل
بنشي.
لبلې خوا په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز معارج وایي له طالبانو سره د روسیې د اړیکو یو مهم هدف د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د امنیت ټینګښت او د سیمې له پرمختګونو خبرتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل روسیه ښایي طالبانو ته ښه امتیازات ورکړي، خو طالبانو ته پکار ده چې د افغانستان د ګټو لپاره یې وکاروي.
کیدای شي روسیه نور هم زیات امتیازات طالبانو ته ورکړي، مګر که چیرې طالبان وکړي سي له داسې فرصتونه ګټه پورته کړي او ښه یو بلانس سیاست د شرق و غرب په سیالیو کې جوړ کړي، او که چیرې خدا نخواسته ونه سي کړلی او داسې سیاستونه مخته بوزي چې پکې بریالي نه سي، بیا نو کېدای سي د شرق و غرب په سیالیو کې له دې نه ډار ده چې افغانستان بیا یو ځل بیا قرباني ورنه کړي او قرباني نه سي او ملت په دې کې تاوان ونه کړي.
تر دې وړاندې روسیې د مسکو فارمټ او یو شمیر نورو غونډو کې د طالبانو کوربه توپ کړی، له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلی او په مسکو کې د افغانستان سفارت دوی ته سپارلی او د طالبانو سیاسي استازولۍ هم منلی ده. د طالبانو حکومت د 2020 کال په اوړي کې پر افغانستان له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو تر اوسه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
راپور کې مو اوریدل چې روسیه په دې غور کوي چې د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه وباسي. بل پلوه د طالبانو مشر حکم کړی دی چې نور دې له دولتي کارکوونکو څخه د تقاعد معاش نه اخیستل کیږي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د مالی وزارت ته حکم کړی چې د ټولو دولتي کارکوونکو له معاش څخه نور د تقاعد پیسې وانخلي. د طالبانو د مشر د حکم پر اساس د روان 1403 لمریز کال لومړۍ میاشتې څخه د ملکي او پوځي کارکوونکو له معاشه د تقاعد لپاره پیسې نه اخیستل کیږي. کسم په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده له دفتره دا حکم د حمل په لومړۍ نیټه صادر شوی، خو پرون رسنی شو. په حکم کې د مالیه وزارت ویل شوی چې د ټولو برحاله ملکي او پوځي مامورینو د ګمارنې نیټې، د کار موده او د تقاعد لپاره ټاکل شوې پیسې معلومې کړي او دوی ته په اړه معلومات ورکړي. د طالبانو مشر دا حکم په داسې حال کې صادر کړی چې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي له درو کلونو راهیسې متقاعدینو ته معاش نه دی ورکړی شوی. بابودین یو له هغو متقاعدانو څخه دی چې وایي نږدې درې کاله کېږي چې تقاعدي نه ده ورکړل شوې.
تقریبا درې کاله کېږي چې موږ ته چا خپل حق هم نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تېر شوي ټولو ته معلومه دي. د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده، سپینګیري او کار نسو کولی. په کور کې مشکلات لرو، گرچه په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې راکول کېږي چې ستاسو حقوق درکول کېږي، اما تقریبا درېیم کال ده چې موږ خپل حق ترلاسه نه کړو.
د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنګر آزادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې په لنډ وخت کې به د متقاعدانو معاش ورکړي، خو دا د میاشتې وزي، مګر د دوی د تقاعدې د حق درک نشته. هغه زیاتوي
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې دوی دا درې کلو کې یوه روپۍ هم دوی ته چا نه ده ورکړې او بل امکانات د کار کولو هم نه لري. د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وې، موږ ته یې وعده راکړې وه چې طرحه تللې ده شیخ صاحب ته، هغه چې امضا شوله کارونه خلاص دي او ان قریب باید په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توضیح کېږي. ولې دغه هغه کې وعده کې ته تقریبا شپږ اووه میاشتې تېرې شوې چې دا حقوق توضیح نه سول مونږ ته.
ښاغلی سنگر آزادي راډیو ته هم دراز ویل چې په تیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سخت ورځې تیرې کړي او په ژمي، روژه او اختر کې له ستونزو سره مخامخ وي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. ایراني چارواکو د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری د حملې پر وړاندې نن سخت غبرګون وښود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویس شارج دفتر چې هیواد د امریکا د ګټو ساتنه کوي زار کړه. ولسمشر ابراهیم رئیسي ژمنه وکړه چې د اسرائیلو دا برید به بې ځوابه پاتې نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په دمشق کې د ایران پر قونسلګری په برید کې د سپاهي پاسداران د یو شمیر جګپوړو افسرانو له وژل کېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سویس شارج دفتر چې سفارت د امریکا د ګټو ساتنه کوي احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن سهار پر ایکس شبکې د دې خبر د ورکولو ترڅنګ لیکلي چې د اسرائیل د صهیونیستي رژیم د ملګري په توګه یې د امریکا دولت ته یو مهم پیغام ولیږه. عبداللهیان وویل د سویس شارج دفتر ته د احضار پر مهال وویل چې امریکا باید ځواب ووایي. ایرانی چارواکی وایي چې دا برید د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له اصولو څخه سرغړونه ده او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د دې پیښې په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری په پرونی برید کې چې ویل کېږي اسرائیلو ترسره کړي، د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان محمد رضا زاهدي، د هغه مرستیال او پنځه نور افسران وژل شوي دي. په برید کې د ایران د قونسلګری ودانۍ هم نړېدلې ده. د ازادۍ راډیو فردا څنګه په یو راپور کې د سرچینو له قوله لیکلي دي چې وایي زاهدي د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک پخوانی قومندان او د قدس ځواک له مهمو غړو څخه و چې په سوریه او لبنان کې د دې ځواکونو مشري کوله. په عین حال کې ولسمشر ابراهیم رئیسی نن سهار په یو بیان کې د ایران پر قونسلګری برید ړوند ترور وباله او ویل چې د اسرائیلو دا برید به بې ځوابه پاتې نه شي. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حملو په اړه په اسانه تبصره نه کوي، د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې. په همدې حال کې د اکسیوس په نوم ویب سایټ د یو امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي متحدو ایالتونو تهران ته ویلي دي چې د اسرائیلو په دې حمله کې لاس نه لري او په اړه یې هیڅ نه و خبر. د اکسیوس په لیکنه د ولسمشر جو بایدن دولت اندېښنه لري چې د اسرائیلو برید به په دې سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو او پر امریکایي ځواکونو د ایران د پلوي ډلو د نورو حملو باعث شي. له بلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د اسرائیلي چارواکو او د سپاهي پاسداران د یو غړي له قوله لیکلي دي چې وایي په هغه ودانۍ کې چې اسرائیلو په نښه کړه، په غزه کې د جګړې په اړه د ایران د استخباراتي چارواکو او فلسطیني وسلوالو غونډه جوړېدونکې وه. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د اسلامي جهاد د فلسطیني ډلې او د غزې د نورو وسلوالو ډلو غړي چې ایران یې ملاتړ کوي په دې ودانۍ کې راټول شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران وایي چې د اختر پر نږدې کېدو سره د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ختو شوی او د تیر کال په مقایسه سږ کال په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي که څه هم د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره اخترونه د پخوا په شان په شور او شوق نه لمانځل کېږي، خو بیا هم خلک د اختر لپاره سوداوې کوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه تود دی. د نوموړي ولایت یو شمېر دوکانداران وایي چې د تیر کال اختر په پرتله سږ کال د دې ولایت اوسېدونکو د اختر لپاره ښه چمتووالی نیولی او له امله یې د خوراکي توکو بازار ښه تود دی. د یاد ولایت د چای فروشۍ د راستي یو دوکاندار احسان الله نظري ازادۍ راډیو ته وویل
د اختر پرانیستی کې دوه سره خلک راځي، د کلچو لپاره وړو غوړي بوره امدار از میوې لکه ممیز پسته بادام نخود چاکلیټ شرپیره او نور خوراکي توکي اخلي. الحمدلله سږ کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار شته.
احمد جاوید عثمانزی چې د کندز ښار د چای فروشۍ راسته کې دکان لري دی هم وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی، خرید و فروش هم ښه دی، نرخونه هم ښه دي. د کشمش نه نیول تر ټول شیانو پورې بدون د چاکلیټو نه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده. سیاسر هم فیلن اوس ټول سړی نازي
پر دوکانونو سربیره اندی چې نفروشي او د اندوانو پر اساسه کې هم د واټونو تر غاړو لاسي سوداګرو رنگارنګ میوه کلچې او شیرنیبابي وډلې دي او لامل یې د ښار بڼه هم ورسره بدله شوې ده. خالدین چې د کندز ښار د اندوانو راسته کې د سړک تر غاړې خوراکي توکي پلوري هغه وایي
پارسال کې کمی نرخ پایین شته، یک کیلو پسته 950 بود، ولې
تیر کال په مقایسه سږ کال نرخونه راټیټ شوي دي. پر اوس سږ کال یو کیلو پسته په 950 افغانۍ وه او سږ کال یو کیلو پسته 200 افغانیو ته راټیټه شوې ده. همداسې د نورو خوراکي توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي.
د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال په بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده، ځکه هر ورځ له بېلابېلو سیمو خلک د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راځي، تر څو د اختر په ورځو کې د خپلو دوستانو د راتګ لپاره د دسترخوان ترتیب برابر کړي. د یاد ولایت یو اوسېدونکي رحمت الله مظلوم ازادۍ راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې همدغه انانات دي، همدغه دود ده سې خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان اواره یې په دسترخوان باندې میوې او افغانانو دود داسې یو د بل کورونو ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګیلاس چای ورسره څښي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا د خپل مدګیان نیسي.
مصطفی چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راغلی دای هم ورته خبره کوي.
خرید ته پر راغله سه دا میوه میوه دغه شیبل د اختر لپاره سره برابرو. الحمدلله تر پروش کل تر اختر د وس الحمدلله د اختر ډیر ارسه برابر دی او به کوم بخي سره قیمتونه برابر شوی دي، نرخونه هم یو څه تسوی دي.
د کندز ولسونه هم د افغانستان د نورو ولایتونو وسیدونکو په څیر ځانته خاص اختریز دودونه درلودل، ځکه د اختر په ورځو کې به ځوانانو میلې جوړولې، هګۍ به جنګولې، د موسیقي مجلسونه به جوړول او اټنونه به کول. خو د طالبانو له لوري د وضع شوو محدودیتونو له امله دغه دودونه محدود شوي او ان له منځه تللي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر بزګران او خلک وایي سکال په دغه ولایت کې وروستۍ ورښتونو ته هیلې زیاتې شوې دي او دوی د باغونو جوړولو ته مخه کړې ده. د دې ترڅنګ د مرکز میدان ښار نیال پلورونکي وایي د تیرو کلونو په پرتله سکالې فروشات زیات شوي او خلک زیات نیالګي اخلي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار او ولسوالیو کې وروستیو ورښتونو د بزګرانو هیلې را ژوندۍ کړي. د پسرلی موسم پراتګ او د ګلانو په غوړېدو سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼو بزګرانو د باغونو جوړولو ته مخه کړې. دا د څلوېښت کلن محمد علي دی او د مرکز میدان ښار اوسېدونکي دي چې د خپل د مړو د باغ د ونو په شاخبرۍ مصروف دي ترڅو په راتلونکي کال کې ښه حاصلات ترې ترلاسه کړي. د سږني کال ته څه اندازه هیله مند دی او اوس پلان لري چې د زرو نورو نیالګیو یو بل باغ هم جوړ کړي، ځکه دی وایي وروستیو کې سږ کال ښه ورښتونه سوي او هیله لري چې کال به څه اندازه آباد وي.
پړم چې نیالګي واخلم کې نه ومه، نو کېدای شي زه پلان د زرو نیالګیو لرم چې کېدم، ځکه چې ډېره ښه آبادي راغلې ده، ډېر ښه امنیت راغلی ده او ډېر مثلا اوسالی ده.
محمد خالد په مرکز میدان ښار کې د تیرو کلونو په څیر سږکال هم پسرلنۍ د نیالګیو د پلورلو هټۍ خلاصه کړې او بیلابیل ډوله نیالګي په کښې کې پلوري. دی وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله بزګران زیات نیالګي ورڅخه پیري.
خلک زیات راځي، زښته زیات خلک راځي، ارق نوی نیالګی چې خلک یې وړي، زیات املوک کړي، ګیلاس وړي، زردالو وړي او خلک زښته زیات راځي، زیات نیالګي وړي. هرې خواته وردګ وته داسې بیسودو خواته زیات ځي، همدغه لنډو منطقو کې دغه ځای ته هم زیات نیالګی وځي.
محمد خالد زیاتوي چې سږکال په میدان وردګو کې د نیالګیو د پلور هټۍ زیاتې سوي او ګڼو بزګرانو اضافي نیالګي ښار ته د پلور لپاره راوړي دي. قید محمد بیا په همدې ښار کې د نیالګیو یو بل پلورونکی دی. دی بیا وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د نیالګیو قیمتونه راټیټ سوي او دوی زیاته ګټه نسي ترلاسه کولی،
ځکه چې یو نیالګی چې اوس ته بزغلی منه یاچوې که نه، دا به بیا ته تر وړي پورې تر بیا کیسې دا غټ سي او دا به ته پیوندې، بیا یو کال هغه بل هم پاتې کېږي که نه، چې دوه یو کلن چې بیا دغه پسرلي ته به بیا قیچي کوي چې پیوند که سکال چې پیوند که کال پسرلي ته به قیچي کوي مثال د خبرې، بیا هغه بل کال ته خرڅېږي درې کاله، هغه نه دلته په پنځه شپېته روپۍ بیا څوک اخلي، دلته یا په شل روپۍ یا په دېرش روپۍ خرڅېږي. مصرف یې ډېر ده خو فروش یې بیا کم ده، ګټه یې کمه ده که نه، خو بیا هم خلک کار نه لري، مجبور دي څه وکړي، نو همدغه دغه تمه ده چې زه یو پنځه روپۍ به ترې پیدا کړي.
په ټوله کې د دغه ولایت د بزګرانو غوښتنې دا دي چې حکومت یې ورته بندونه جوړ کړي او دغه راز سړې خونې دې ورته جوړې کړي.
مڼې چې موږ ساتو دا بیخي ارزانه خرڅېږي او د موږ نور شغل نشته، همدغه کار کسب و کار هم ده، نو دا چې یا اصل وکاندي او بیا خرڅ یې نشي بازار پیدا نه کاندي، دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولته غواړو چې موږ ته سرخانې جوړې کاندي،
سړی خونې موږ ته جوړې کړي، د زراعت اصلاح شوي تخمونه، د دواګانې د موږ زیرې ضرور دي، دوه په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته د چاپیریال ساتنې ریاست او ښاروالۍ له لورې د یو میلیون نیالګیو د کښېنولو لړۍ پیل شوې وه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلي تر سردری کلي په همدې مبینی مسیر کې سي پنځوس لحم اضافه کلي تقریبا له زرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي، په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسؤلیت ادا کړي، همدغو پنځوسو کلو او زرو مسجدونو پراخه پرنفوزه ساحې ته سي له سپیتاو تر سردري کلي پورې په همدې مابیني مسیر کې دي لطفا د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډېر کلي ډېر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، همدلته به مکتب له کمی، همدلته به سړک له کمی، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به له کمی، هغه دې نه یې، خو لطفا همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوی مخه دې ونسي او دی دې په همدې مابیني مسیر کې یو کلینیک جوړ کړي تر څو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
دیدار محمد لغمانه ام دا او د لغمانه لشم ولسوالی و چدون کایم او د پوخانه نتی ځواکونو سرباز ما او دا کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو باطل پروتو دا د باطل دا ان شاء الله چې دا بعد روزی ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دغه پارسی چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشي کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا دغه دا دفعه به افغانان خپل تصمیم نیسي.